سلام سهار په خیر د ازادۍ رادیو د نن خبرونه ته خرغلست. نن چهارشنبه ده د 401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان شلمه ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 12 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. متحده ایالاتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا د ماشومانو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه اقدامات په ډاګه کړل چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د خځو د حقوقو د برخې مرستیاله وای یوازې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جنونو د تعلیم مخنیول شوی. هیدربار پرون د وړون جنونو د نړیواله ورځ په مناسبت پر ټوټر ولیکل چې باندې یو کال کېږي چې طالبانو د جنونو منځني خوندزي او لیسې تړلې دي. د وړون جنونو د ورځ په مناسبت خوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون په یو بیان کې ویلي د هیواد لټولون جنونو غواړي چې په قوي اراده او نستړی کېدونکو هڅو زده کړې وکړي. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکو سره د نجونو پر تعلیم، د اقلیتونو پر خوندیتوب او نورو مسایلو خبرې کړې. په بیلابیلو اعلامیو کې ویل شوی دی چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون له ریچارډ بنټ سره د هندوانو او سکانو د خوندیتوب ترڅنګ د نجونو د تعلیم پر حق، د ښځو پر حقونو، بشري حقوقو او د رسنیو پر فعالیت بحث وکړ. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعی هم لخاغلی بنت سره د قوانینو د جوړولو، د تروریزم پر ضد مبارزه او نور مسایلو په اړه خبرې کړې. د پداسیال کې د چې په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر روانه اونۍ کې د بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د اسیا پاسيفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره سیالۍ کې ماتیو خوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د بشري حقوقو د شورا د څوارلسو انتخابي غړو د غوړوي لپاره د رای ورکولو پر مهال جنوبي کوریا، بنگلاديش او مالدیف د اسیا پاسيفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه چې په نتیجه کې بنگلاديش د 168 رایو، مالدیف د 145 رایو، ویتنام د 145 رایو او قرغیزستان د 126 رایو په ګټلو سره ګټونکو اعلان شول. خو جنوبي کوریا د 123 رایو او افغانستان د 12 رایو په اخیستو سره ماتي وخوړه. د برتانیا یو چارواکی وایي په اوکراین کې د روسیې پوځي ستراتیژي ناکامه شوې ده. د برتانیا د دولتي امنیت د اړیکو او استخباراتو د ادارې مشر جرمی فلیمنګ پرون سه شنبه په لندن کې یو انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل:
Having failed in two major military strategies already.
په دوه پخوانه یو پوځي ستراتیژیو کې تر ناکامۍ وروسته د پوتین پلان د اوکراین له زړورتیا د ډکه دفاع د واقعیت سره مخامخ شو او له لږو موثرو داخلي ازمویشتونو سره سره د پوتین تصمیم نیمګړی ثابت شو. پرون هم پر کیف او ټول اوکراین بریدونه بل بیلګه ده.
پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 14مه پیل شو چې لا هم دوام لري. خو په دې وروستیو کې دا یرغل د اوکراین له سخت مقاومت او د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره مخامخ شوی دی. او د اسرائیلو صدر اعظم یائیر لپید پر نوویل هیواد یې له لبنان سره د سمندري پولو په تړاو پر یوه تاریخي موافقه سلا شوی دی. دا موافقه د امریکا په منځګړتوب له څو میاشتو خبرو وروسته شوې ده چې د دې دوه هیوادونو په اړیکو کې لوی پرمختګ بلل کیږي. د دې موافقې په اړه لبنان تبصره نه ده کړې. اسرائیل او لبنان په 1948 میلادي کال کې د اسرائیلو تر ایجاد وروسته په خپلو کې په جګړه کې وو. خو وروسته موافقه بیا هم په اسرائیلو کې د مهمو قانوني او سیاسي ننګونو له کبله له یو لړ خنډونو سره مخامخ ده. یو لنجمنه موضوع د مدیترانې د ختیځ په هغه ساحه کې چې دواړه هیوادونه د مالکیت دعوه لري تر سمندر لاندې د طبیعي ګاز د زیرمو د سپړلو حق دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باوری چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې له تعلیمه د محرومو افغان جنو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خوسیږي. په ځینو ولایتونو کې لکه سریفال شو، بلخ شو او مزار شریف شو، په داسې ښوونځي شروع دي، باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي.
د نورستان ولایت په کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې د کولرا د خپرېدو ویره.
برګمټال ولسوالی د کولرا یو نوی څپې نوی حمله سره مواجه دی او دا مرض ورځ پر ورځ وده کوي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر هغو څرګندونو ته کتنه کوو چې وایي افغانستان له نړیوالو څخه هیر شوی دی.
لوبه ډیره لویا ده، منافع پکې ډیر زیات متمرکز دي. خامخا د افغانستان نه د نړۍ پام خامخا اوړوي.
د غزنی خلک شکایت کوي چې هلته د غلا پیښې زیاتې شوي.
غزنی ولایت کې تازه غلاوې شروع شوې. موږ له دولت خواهش ته چې دیجی لوګری وکړي، ځکه دیجی لوګری په اوس وخت کې ونسي وړې غلاوې چې کېږي دا په لویو غلاوو باندې بدلي.
او په نړیوالو مسایلو کې به د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات واوري چې وایي روسیا د اوکراین پر وړاندې د ماتې په حال کې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. متحده ایالاتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا د اکتوبر په 11مه د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیزونه لګول کیږي. خغلی بلینکن وویل لڅ باندې یو کال رئیس افغانستان د نړۍ یوازینی بد مثال دی چې لشپګم د پورته ټولګیو زده کوونکې نجونې پکې په سیستماتیک ډول خوونځي ته لتلو محرومې شوي. په داسې حال کې چې خوونځي ته د دوی د ستنېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. طالبانو د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې، که څه هم نجونو ته یې پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړې ده. طالبان وایي چې د شپږم نه د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم په اړه د دوی سلا مشورې روانې دي او لازمه تګلاره به په څه وخت کې جوړه شي، خو دا چې څه وخت تر اوسه معلومه نه ده. د اکتوبر 11مه د ملګرو ملتونو لخوا د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان شوی. په همدې مناسبت د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هی دربار هم پرون وویل چې یوازې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د نجونو د تعلیم مخه نیول کیږي. هی دربار د وړون جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټوټر لیکلی چې باندې یو کال کېږي چې طالبانو د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي. د وړون جنو د ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم پرون په یو بیان کې وویل چې د هیواد له ټولو نجونو غواړي چې په قوي اراده او نه ستړي کېدونکو هڅو زده کړې وکړي. همدارز د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نکلسن هم پرون پر ټویټر په یو بیان کې په همدې مناسبت ولیکل چې طالبان باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان جنو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو د هغو د ملاتړ د دوام ژمنه یې کړې. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې پرون د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له افغان نجونو وغوښتل چې قوي دي وي او نه دې ناهیلي کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم پرون یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې افغان جنو ته د تعلیم اجازه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان نن سبا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوې دي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې یونیسف به د افغان جنو ترڅنګ وي او د دوی ملاتړ ته به دوام ورکوي.
It's simply unacceptable. Afghanistan is the only
دا د منلو وړ نه ده چې افغانستان د پنړی کې یوازنې هیواد وي چې جنې پکې منځنۍ او خوانځي او لیسو ته لټګه منی شي دي. په ټول افغانستان کې مونږ جنو ته پیغام دادای چې یونیسف به د ټولو په ځنګړي ډول جنو د تعلیم له حصول لا سوانه خلی. موږ به تر هغه آرام نکینو چې ټول افغان ماشومان او انجونی له تعلیم څخه برخمنې شوي نه وي.
د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل د وړو نجونو د نړیوالو ورځې په مناسبت چې پرون په نړۍ کې ولمانځل شو د افغان نجونو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل دوی په وړوکوالي کې د واده کېدو له خطر سره مخامخ دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې نوره نړۍ دا ورځ په خوشحالۍ ولمانځي خو په افغانستان کې داسې مراسم نشته. ملګرو ملتونو ویلي په نړۍ کې دا مهال 130 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. نن درې سوه اتاتیایمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. سمورت له افغان نجونو غوښتنه وکړه چې پیاوړې وي او خپلې راتلونکي ته هیله له لاسه ورنه کړي. هره ورځ د ازادۍ راډیو اورېدونکي زموږ له خبریالانو سره او یا هم په پیغام ثبتوونکي ماشین کې تعلیم ته د خپلو بې برخې پاتې شوو لوڼو په باب خبرې کوي.
نن می زه حال ده دیورسن سند زکون کیا ایمو کی سرنویش باید بلیم شي چې مو مکتب نه کله خوشیږي وزنی ولایتونه کله کساری فور شو بل شو او مزار شریف په دغه خوانځي شروع دي باید مو خوانځي هم به ته شروع کی
زه مو کی زه مو کو خوانځي ما سره ما و چې بیا ته شیش کی دي سره کله خبر چې حکومت څه کوي نو ډیر خاصین سم ما د زه ته دې درې ما و ورسره او ترنام سم خپل وطن ته خدمت کوم
چې موږ سرنویش په سره کام کوي موږ مکتبونه ترلاسه شوي دي نه دي شروع شوي موږ غواړو چې موږ خپل مکتبونه هم شروع شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې افغان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي. هغه پرون د اکتوبر 18 یا د وړو نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي افغانستان په شدت سره د نجونو ځواک او مشارکت ته اړتیا لري. هغه له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي افغانستان اوس له خلکو هیر شوی دی او د ورسپانو د سرلیکونو په سر کې ناراضي. جوزف بورل پرون په بروکسل کې وویل د نویو بحرانونو له پیل سره پخواني بحرانونه د حل کېدو په حال کې ښکاري خو خبره داسې نه ده. په اوکراین کې د روسیې د بې دلیل جګړې له پیل راهیسې د نړیوالو پام د جګړې ته اوښتی او افغانستان یې د نړیوالو له پامه غورځولی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د امنیتی پالیسیو او بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وای افغانستان نور د رسنیو د خبرونو په ستر لیکونو کې ځای نه لري او له پامه چول شوی دی. د هغه په وینا په افغانستان کې اوس هم د تیر په څیر ستونزې شته خو څوک یې په باب خبرې نه کوي. بورل پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سفیرانو په کلنی کانفرانس کې د خبره وکړه.
تیر کال ټولو پر افغانستان خبرې کولې. افغانستان یو لوی موضوع و چې د 2021 میلادي کال په اگست او سپتمبر میاشتو کې مو په یاد وو. خو اوس افغانستان چیرې دی؟ نور د ورسپانو د لومړیو مخونو په سرخطونو کې نسته. داسې ښکاري لکه افغانستان چې هیڅ نه وي. اوس هم هغه ستونزې شته خو هیڅوک یې په باب خبرې نه کوي.
د بورل په خبره په نړۍ کې د نوو بحرانونو له پیلېدو سره داسې ښکاري چې مخکینی بحرانونه حل شوي. حال دا چې حقیقت داسې نه دی. د 2021 کال تر اګست میاشتې پورې کله چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل افغانستان لا هم د نړیوالو رسنیو په سرلیکونو کې و. کله چې پر اوکراین د روسیې غیر موجه یرغل پیل شو اوکراین د ټولو رسنیو په سرلیکونو کې راغی او د نړیوالو د پام په مرکز بدل شو. غوز جان باز چې په روسیه کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړی وای،
دا غزای چې لوبه ډیره لویه ده، منافع پکې ډیر زیات متمرکز دي، هم سیاسي، هم اقتصادي، هم مالی، هم بشري، هم فرهنګي، هم تمدني. خامخا د افغانستان نه د نړۍ پام خامخا اوړوي او لګي لیکن نشی ډیر زیات ورته تغییر ورکي، او دغه پام چې باید نړۍ افغانستان ته کړو په دغه شرایطو کې چې افغانستان باندې یو ډله حاکمه ده چې تر اوسه پورې مشروعیت نه لري، نو د افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت ټولیز توګه د یو سیوري لاندې راغلی دی.
د افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له افغانستان سره نړیوالې مرستې وځنډول شوې، اقتصادي بحران پکې ژور شو، او د څه کم 15 میاشتو له تېرېدو وروسته هم دا ستونزې حل شوې نه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر وپانه د افغانستان سیمه او نړۍ لورستي حالاتو خبر شي. د ازادۍ رادیو د وپانه پته د ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org.
ازادۍ رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه به هم نور موضوعات لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو عمومي منشي وایي اوکراینی ځواکونو خپلو د پاموړ لاسته راوړنو ته دوام ورکړی او روسیا د ماتې په حال کې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل ناتو د روان کړکیچ کوم لوری نه دی، خو له اوکراین څخه په ملاتړ کې اساسي او مهم رول لري. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واوري.
د ناتو سرمشي ینس ستولتنبرګ وایي څرګند پیغام داده چې ناتو به د اړتیا تر حده د اوکراین تر څنګ وي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دغه جګړه پیل کړې له اوکراین څخه به د خپلو ځواکونو له ایستلو سره دغه جنگ پای ته ورسوي. ستولتنبرګ پرون سه شنبه د اکتوبر په 11 په بروکسل کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل
یوکرین هاز د مومنټم
د عمل ابتکار د اوکراین پلاس کړي او خپل پام وړ لا سراوډونو ته دوام ورکوي. حال دا چې روسیا د ملکیانو او حیاتی بنسټونو په وړاندې خپل وحشتناک او وړاندو حملو ته دوام ورکوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د ماتې په حال کې دی. د سیمو د الحاق، د ځواکونو د نسبی جلب احضار او د اټومي حملو په اړه بی باکانه لافاظي د یوې جګړې د پایل نښه شي.
د ناتو د سرمشي ینس ستولتنبرګ په خبره ناتو د کړکیچ کوم لوری نه دی، خو له اوکراین څخه ملاتړ کلیدي رول لري، او د ناتو متحدان د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او لزانه د دفاع د حق ملاتړ دي. پرون سه شنبه هم د روسیې د هوایی او راکټي حملو د سختیدو په نتیجه کې په لسکونو کسانو ته مرشوب لا واغوشته. د اوکراین پوز وایي چې پرون هم پر پلازمینه کیف د روسیې لخوا درې اتیا توغندي وشتل شوي، چې دریت سلويشتې په هوا کې د هوایي مدافع لخوا شند پېښېږي. روسي چارواکو بیا ادعا کړي چې پر هغه لوی پلچې د کریمیا ټاپو وزمه د روسي لاسلي قلمرو سره تړي سخته چاودنه یو تروریستي عمل وو، او د دې په خبرګون کې پر اوکراین خپل حمله سختي کړې دي. روسیا وایي هغه چاودنه د اوکراین د ځنګړو استخباراتي ادارو لخوا تنظیم شوې و، او د بلغاریا په ګډون ځینو هیوادونو په کې لاس درلود. بلغاریا د روسیې دا ادعا رد کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
خراغلاست. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې سهارنۍ خبری مجلې دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. فرید سیال د لویدیز مطبوعات کتلی او په لنډی سره راته وایي چې کوم مطالب یې خبره کړي.
د ایروئیشیا ریویو خبرونې په افغانستان کې په روستۍ خونړیو ځانمرګو بریدونو تمرکز کړی دی. د خبرونې په باور په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 15 بریدونه په کابل کې شوي دي چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوب لړولې ده. د دې بریدونو تر ټولو خونړی هغه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر تعلیمي مرکز برید و چې پکې د 15 خوځینو زده کوونکو په شمول 50 تنه ووژل شول. په لیکنه کې وړاندې د روسیې د سفارت په دروازه کې په خیرخانه کې د صدیقیه په جماعت کې او تر هغې مخکې په یو مدرسه کې د چاودنو یادونه شوې ده چې په روستۍ او میاشتو کې پرله پسې وشوې. خبرونې د جنوب آسیا د ترهګرۍ د څار د ادارې د شمیرو په حواله ویلي، په افغانستان کې د تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راوروسته 641 کسان په 14 ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. د ایروئیشیا ریویو په وینا د افغانستان په خوره کې نمړی ځانمرګ برید په 2001 میلادي کال کې د دوو عربانو لخوا پر پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود وشو. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو ځینې شمیرې هم خبرې شوې دي چې پکې ویل شوې دي د 2009 کال د جنوري له میاشتې څخه د 2020 کال د جون تر پایه پورې په افغانستان کې 645 ځانمرګي بریدونه شوې دي چې پکې تر 4200 زیات کسان وژل شوي او 15000 نور ټپیان شوي دي. په دې کال کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د داعش د خراسان څنګ منلې دی. د دې بریدونو د قربانیانو یو لویه برخه ملکیان و. میل آنلاین رسپانډ د بدخشان د مرکز فیض آباد پر پرونی زلزلې تمرکز کړی دی. د دې زلزلې شدت د ریختر په حساب 15.1 ګڼل شوی او مرکز یې د شغنان غرنیزه ولسوالۍ خودل شوی ده. میل آنلاین د بلخ ولایت د اوسیدونکو په حواله لیکي، د زلزلې له مرکزه په 350 کیلومتر لری واټن کې د زلزلې زورور ټکانونه احساس کړي دي. وړاندې په جون میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې ته اشاره شوې چې څه د باندې ضرورتونه ژوند واخیست. د ورسپانې پټوکو کڅ هم طالبانو له نړیوالو څخه د زلزلې زپل لپاره د مرستو غوښتنه وکړه، خو ډېرې هیوادونو د طالبانو دغه غوښتنې ته په لیوالتیا ځواب ورنه کړ. میل آنلاین په دې خپل مطلب پای ته رسوي چې د نړیوالو مرستو بندیدو د افغانستان اقتصاد د سقوط په څنډه درولې دی او سخت بشري ناورینې په دې هیواد کې رامنځته کړې دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د نورستان ولایت په دوو ختیځو ولسوالیو کمدیش او برګمټل کې د کولرا ساري ناروغي خبره شوې چې د خلکو په وینا سلګونه کسان پیښته شوي او یو شمیر کسان ترې مړ شوي هم دي. ځایي اوسیدونکي د درملو او روغتیايي اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ بسیدونکو او قومي مشر امیر خان چې خپل د کولورا ناروغي راګر کړي وای، ناروغي په ډیره چټکۍ سره لیو کلی بل تخپریږي، خو د ډاکټرانو او درملو درک نه لګيږي.
برګمټال ولسوالۍ د کولورا یو نوی څپې نوی حمله سره مواجه دي، خو دا مرز ورځ پر ورځ وده کوي. اول کې تقریبا نیک موګ برګمټال مرکز شیبیول افسای او دغه مرز دی کلی کې پیدا شو، او ورځ پر ورځ دا وده کوي نور کل قرا او قصبات ته او دا مخ په زیاتی دورې. لهدا امارت اسلامي صحت مسولین خصوصا ریاست صحت ما او همکار ما سیاستونه مو چې د خواش او هله کوچی او عاجل قدم واخلي تر څو دا خلک دغه مهلک مرز نه او خپل ځان وژغوري.
په نورستان کې چارواکي هم د یاد ناروغي چټک خبرې د اندېخمن کړي او له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې باید زر تر زره یادو سیمو ته درمل او ګرځنده روغتیایي ډلې ورواستوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د چهارشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل،
په کم دې شو برګ مټال لسوالو کې کلورا مرز عام شوه دی. اول په سر درد کې یو غن پس بیا په خېټه دردونه دستونه الټي، نو ډېر زیات خلک په دې مرز مخته شوه دي. کڅه کسان مړ شوي هم دي. دوایانو کمبود په ځوان خلک دستونه سره مخامخ کې ورست تر بلې نورو کلو تم دغه مرض غزي مخکې دوه کلو کې اوس واته کلو ته رسیدلې ده.
خو بل خوا بیا د عام روغتیا مسولین وای چې یو شمیر کلو او قریو کې د کلورا ناروغي کنټرول کړي خو لا اوس هم شته ده، او ګڼو همکار او مؤسسو ورسره د درمل رسولو ژمنه کړې ده. نورستان لپاره د طالبانو د عام روغتیا رئیس مولوی نقیب احمد آزادی رادیو ته وویل
پتیګل کې د کولرا واقعیت غلی دل تمغه د سری میاشتو کلینیک لرو چې هغه لکه کمزور دی. د سویډن ټیم ولې غلا تقریبا مسلسل سور از کار یل توک نو اوس هغه واقعیت لکه کنټرول شوی دی. او برګمټال کې مونږ واقعیت لکه ډیر لرل شیل تم کافی اندازه مونږ دوا سپلای کړی د شپو کې او د بازي نیکو قانون کله دی کې مو واقعیت راغلی دی. نو سار تاغو تم ټیم روان دی، یو کس مړ دی پتیګل کې او یو کس په برګمټال کې مړ دی.
ډاکټران وایي کلورا یو خطرناک او ساري ناروغي ده چې له یو کس بل او له یوې سیمې بلې ته په ډېره اسانۍ خپرېږي، چې پکې ناروغان د بدن مایعات ضایع کوي او د انسان د مرګ سبب کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د زیاتو بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه او هوا ککړه شوې، او هم دا وجه ده چې په ګڼو سیمو کې خلک د کلورا پر ناروغی اخته شوی او مړینې هم رامنځته کړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
او اوس هم قدر من اوریدونکو د دې خبرونی ورستی راپور ته پام وکړئ. د غزنی اوسیدونکو وایي په دې ځای کې په دې ورسېو کې د غلاو پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي لدې سره سخت په عذاب شوي او دوی علت فقر، بیکاری او غریبي هي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې غلاوې زیاتې شوې دي، خو وایي هڅه کوي چې مخه یې ډب کړي. په دې اړه نور حل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې واوري.
د شنبه ورځ د غزنی لامونیه کومندانۍ څخه په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلی و چې فرهاد الله او عمران د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د ډاکټر محیب الله له کوره یو کمپیوټر او د ډاکټر په خبره 22000 امریکایي ډالر اغلا کړي. په خبر پاڼه کې راغلی و چې ورسته دغه کسان د سکوټ بازار په سیمه کې نیول سوي او وستر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. ویلی و چې له دغه سړو سره ښځینه همکاران هم شته چې ځینې وخت کورونو ته ننوځي او د دغه ښځو پر مټ سړی غلاوي کوي. د دې تر څنګ لامونیه کومندانۍ څخه ډیری وخت دغه ډول خبر پاڼې خپریږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د غلاو پیښې زیاتې سوې دي. نجیب الله د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څو ورځې کېږي چې غلو ورڅخه موټرسایکل غلا کړی دی.
د پوهنې ریاست د ساینس مرکز کارکوونکی یم. تقریبا میاشت مخکې غلو زما موټرسایکل د دفتر له منځه یووړ او تر اوسه پورې ورک دی، کوم دره کې نه دی معلوم شوی.
عزت الله بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. دی هم دلته د غلاو پیښو د زیاتېدو خبره کوي.
غزنی ولایت کې تازه غلاوې شروع شوې. موږ له دولت خواهش ته چې دیجلوګری وکړي، ځکه دیجلوګری په اوس وخت کې ونیسي د وړې غلاوې چې کېږي دا په لویو غلاو باندې بدلي، ځکه دا جرأت پیدا کوي. نو که اوس په دې کې دې مخه ونیسي دا د ټولو لپاره هم په ګټه او د ټولو په خیر سره.
د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې دلته د غلو بانډونه دي لا یو بل سره پیوستون لري او دغه بانډونه باید له منځه یوړل سي. بیا هم عزت الله
دا مسله د سغلو یو له بل سره ټچ دي ټول. نو که بعضې غله کې ونیول سي نو دې طریقه دوی کولی سي چې هم غلاوې کمې کړي، هم جنایي جرمونه کم کړي او هم په نورو خلکو تاثیرات واچوي چې په آینده کې د دې جرأت ونه کړي چې غلاوې وکړي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې غلاوې زیاتې سوي، خو وایي هڅه کوي چې مخه یې ډب کړي. د امنیه قومندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي وایي د دغه غلو د مخنیوي لپاره ټولو حوزو چک پوائنټونو او ټولو امنیتي منصوبینو ته دنده سپارل سوي چې لاس په کار سي.
د غلاو د زیاتوالي اصلي علت د معتادین او پنیشرو د کسان دي، بلکې د غلاو تعداد زیات سوی نه ده. لنن په یو کال فرتله باندې هغې ادارې دغه ارقام خپرول نه او موږ د ارقام له مطبوعاتو سره شریکوو. نو په دې بنا باندې دلته زیات ښکارېږي او هلته به زیات په دې نه ښکارېدل چې هغو له رسنیو سره شریکوله نه ده معامله.
که څه هم چې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي په غزنی کې د غلا او غنې پیښې د متادینو عمل غنی، خو میاشت وړاندې د دغه ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلی کې ګردیزی د خپل ورار په ملتیا د بل ورور کور ته د غلا په نیت واوښت. د دوو لکو پاکستانی کلدارو لغلا کولو وروسته یې خپل ورینداره، دوه وریرې او دوه ورېرونه ووژل چې اوس طالبانو نیولی دي.